د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع یا چرشنبه ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځه او واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زاش پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د اکتوبر په 13 د ازادۍ مارچ لپاره ملتان کې وی غونډې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت اقتصادی پالیسۍ ناکامه شوی او د مخالفه ډلو دا لاریون د خام نمائندګي کوي. د افغانستان د صدر امنیتی چارو صلاحکار حمدالله محب ویلی که طالبان په خپل عسکرو باندې کنټرول لري نو ثابته دي کړي او د یوې میاشتې ډزبندي دی اعلان کړي. او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د حکومت پر ضد د سیاسي او اقتصادي اصلاح کاري لپاره د دیارلس ورځو مظاهرو نو وروسته خپل استعفا ورکړي. پدمن رتون کو پدی نیم ساته خبری خبرونه کې ویوش می راپورونه مرکه اوري مونږ سره اوسې خو لزو د خبرونو تفصیل ته د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه باندې د ازادۍ مارچ لپاره ملتان کې یوې غونډې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوی او د مخالفه ډلو دا لاریون د قام نمائندګي کوي. نوموړي د پاکستان مسلم لیگ نون غونغړی جاوید هاشمی غونډه کې د شرکت کولو هرکلی وکړ. مولانا فضل الرحمن په واکمنه تحریک انصاف ګنتور پورې کړ چې په نړیواله توګه یې د ملک بدنامي کړې ده او د کشمیر په مسله یې دریز هر وخت هند پلوي مخې ته راغلی. د دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلي د ازادۍ مارچ کوونکو په لار کې به کوم خنډان نه جوړوي، خو که چېرې د دوی د ګوند سره شوې لوزنامه په هغې باندې خلاف ورزي کوي او نو پر ضد باندې به یې سخت قانون پورته کوي. د جمعیت العلماء اسلام په غږ راوتلي لانګ مارچ کې برخه اخیستونکي د تمامو مخالفه سیاسي ګوندونو کارکوونکي به د روانې میاشتې په 13 نیټه د زیارت په ورځ اسلام آباد ته داخليږي. تیره ورځ د پاکستان یو عدالت پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر میانواز شریف ته د بند سزا تر 8 هفتو پورې ځنډولې چې په دغه موده کې خپل علاج وکړي. نوموړی دې وخت د کرپشن په یو مقدمه کې د 2 کالو بند سزا تیروي. د کومې مقدمې په اړه چې د مسلم لیگ نون ګونغړی وایي سیاسي انتقام دی. میانواز شریف په بندیخانه کې د سختې ناروغۍ ښکار شوی او ګوند یې د وزیر اعظم عمران خان په واکمنه ګونتور پورې کوي چې د علاج کولو ته یې نه پرېږدي. د افغانستان د صدر امنیتی چارو صلاحکار حمدالله محب ویلی دی که طالبان په خپل عسکرو باندې کنټرول لري نو ثابته دي کړي او د یوې میاشتې ډزبندي دی اعلان کړي. د حمدالله محب لخوا دا وینا په داسې وخت مخې ته راغلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا د شروع کېدو امکانات پیدا شوي. د ویل طالبان دې وخت کوم متحد ډله نه ده، ځکه چې ځینې کمانډرانو یې کېدی شي د داعش وسلواله ډله کې شرکت کړی وي. د ویلي کچری دوی په یوه میاشت کې ډزبندي عملی کړنو بیا ورسره خبرې د حکومت لخوا کېدی شي. د افغان طالبانو لخوا په دې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. حمدالله محب ویلي د طالبانو سره خبرو کې د افغانستان حکومت او پاکستان دواړو ته برخه ورکړی شي. د دا هم ویلي دي پاکستان به د دې خبرې ضمانت ورکوي چې طالبان او دغسې د سولې لپاره د امریکا خصوصي دغسې نورو ډلو ته به مرستې نه ورکوي او نه به ورته فنازایونه ورکوي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د ګل په ورځ د اسلام آباد سفر کړی او د دغه یو ورځ وړاندې یې کابل کې چارواکو سره هم لیده کاته کړی وو، خو دا معلوم نه ده چې د طالبانو د استازو سره یې کمی خبرې شوي او کنه. د اروپایي اتحاد پارلماني غړو تیره ورځ د هند ولقې لاندې کشمیر ته سفر کړی. د اګست په میاشته کې د هند لخوا دغلته د ځانګړي آئینی حیثیت د ختمولو وروسته چې عسکر یې هم دغلته پر ځای کړي، دا لومړی د کوم خارجي وفد کشمیر ته سفر دی. د هند حکومتي چارواکي وایي چې دغه وفد کې د 11 ملکونو پارلماني غړي شامل دي چې په هندي کشمیر کې د حالاتو جاج اخستو لپاره تللي او د سیمې سفر کولو وروسته به دوی د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیده کاته کوي. د هند لخوا په سیمه کې د وړاندې نه موجود عسکرو سره نور عسکر پر ځای کړی شوي. دغلته کرفیو لګول شوی و او په زرګونو خلک گرفتار کړی شوي او د ابلاغ تمامې وسیلې تړل شوې وې. په نږدېیو کې حکومت د ابلاغ ځینې وسیلې په ځینې برخو کې بیرته پر ځای کړي. حکومت دغلته د سکولونو او کاروبارونو د پرانستو لپاره هم په ځایي خلکو باندې بیا غ کړی دی. د پولیسو یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د هندي کشمیر په 40 مختلفو ځایونو کې تازه مظاهرې شروع شوې دي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د حکومت پر ضد د سیاسي او اقتصادي اصلاح کاري لپاره د دیارلسو ورځو مظاهرو نه وروسته خپل استعفا ورکړې. تیره ورځ خپل قام ته په ټلویزیون وینا کې نوموړي وویل چې د ده سره اوس کومه لار نه ده پاتې، نو ځکه یې د صدر مایکل اون سره اون ته خپل استعفا وړاندې کړې ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډی سی نه غوګی یو د خبرونه په سر کې د پاکستان سیاسي کړکیچ په حق لبانې تاسو ته مطبوعاتي کتنه د مختار خلیل سره په غږ باندې وړاندې کو. دا په داسې حال کې چې د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په غږ د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د ازادۍ مارچ په نوم باندې لوی لاریون د ملت مختلفو برخو نه کاروانونه شروع شوي دي، او دغه کاروانونو سفر به په اسلام آباد کې پای ته رسیږي د روانې میاشتې یعنی د اکتوبر په 1 نیټه باندې. د دغه په حق لبانې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي که چرې دوی د یعنی د جمعیت العلماء اسلام یا د مخالفه ډلو لخوا احتجاج کوونکي چې د واکمنه ګوند سره کومه لوزنامه کړې ده او د دغې لوزنامې خلاف ورزي وشوه د احتجاج په حق له، نو بیا به دوی ضرور د دغې پر ضد باندې ګامونه پورته کوي. د دغه لوی لاریون په حق لبانې زمونږ د همکار مختار خلیل صاحب مطبوعاتي کتنه تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان د حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام د بیرغ لاندې د پاکستان د کلهم مخالف سیاسي ډلو احتجاجي ازادي مارچ د اسلام آباد په لوري روان دی. د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جاری ازادي مارچ په حق له د امریکای په آنلاین خریدونکو اخبار ګلوبلیست کې د نامتو صحافي د جیمز ام ډورسي یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته پاکستان کې اسلام پسند خلق عالمی احتجاجي جنگ ته راوتی دي. جیمز ډور سے گلوبلسٹ کے د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان ډېری مدینه د مذهبي تنلاري توب یو مرکز ګڼل کیږي، خو اوس دغلطه د اسلامی مدرسو د مستقبل یو جنگ شروع شوی دی. مضمون لیکي چې د پاکستان اسلام پسندو د ملک په صدر مقام اسلام آباد باندې د ورختو پخې تیاری کړې دي، او د ملک د ګډ ګډ نه روان شوی جلوسونه به د اکتوبر په 1 تاریخ په شریکا په اسلام آباد ورننوځي. په دې روان جنگ کې حکومت او د حکومت مخالف یو شمیر اسلامي ګوندونه او مخالف سیاسي پارټۍ د یو بل نزیات اوچت مفادات لري. جیمز ډور سے لیکي چې پاکستان د رواني میاشتې په شروع کې ترهګرو او تنلارو لا د پیسو ټکو د رسولو د مخنیوي د ادارې لخوا د تورن کېدونه په ګوته کې بچ شوی دی، خو بیا هم دغه ادارې پاکستان د سارنې په فرست کې ساتلې دی. البته دا خبرداري یې ورکړې ده که پاکستان تر فروری پورې تنلارو ګوندونو ته د پیسو ټکو د لیږلو د مخنیوي په منصوبه پورا پورا عمل درآمد ونکو، نو بیا به په مکمله توګه تورن کولی شي. د ادارې بل اجلاس به در روان کال په فروری کې کیږي. اخبار لیکي چې د ترهګرو د پیسو ټکو د لارو بندولو د عالمی ادارې له طرفه پاکستان ته ورکړې خبردارې د ادارې د چینی صدر په دې بیان نور هم مضبوط شوی دی، په کوم کې چې دوی هم ویلي دي چې پاکستان له ډیر زر او نور ډیر سکول پکار دي. د اف اے ٹی ایف موجوده صدر د چین دی، او د پخپل بیان کې دا هم ویلي دي چې پاکستان ته د اف اے ٹی ایف لخوا په عالمی معیار د پوره کېدو د پاره د کرخې راخکو اقدام ته چین ډیر اهمیت ورکوي. د دا هم ویلي دي که پاکستان د راروان کال تر فروری پورې سزړه پورې اقدام اونکو، نو پاکستان به د بدنامو ملکونو په فهرست کې واچولی شي. یاد دی وی چې چین تل پاکستان د بدنامو ملکونو په فهرست کې د اچولو نه بچ ساتلی دی. ګلوبلیست خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان سرکاري چارواکي د اف اے ٹی ایف د چینی صدر د بیان نه پس په دې نتیجه رسیدلی دي چې پاکستان یقینا چې سنگینو حالاتو سره مخ دی. جیمز ډورسي خپل رپورت کې نور لیکي چې پاکستان کې مذهبي قوتونه راپاسېدلې دي، دوی خپلو کې یو اتحاد جوړ کړی دی په کوم کې چې د پاکستان لوی لوی 15 سیاسي پارټۍ شامل دي. د دې اتحاد مشري د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن کوي، او دوی په خپل دې مطالبه ډیر ټینګ دي چې پاکستان کې د صحیح مانو کې شریعت نافذ کړی شي. مولانا فضل الرحمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د 1 ملیون خلکو احتجاجي مارچ د عمران خان د حکومت خلاف د جنگ اعلان دی، د عمران خان د استعفا مطالبه کړی ده. رپورٹ زیاتی چې د مولانا فضل الرحمن د بندوبست لاندې جاری آزادی مارچ کې د پاکستان نور سیاسي پارټۍ یعنی د میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي هم د مولانا فضل الرحمن مرسته کوي. بلخوا د پاکستان حکومت تر اخیره پورې مخالفه ډلو سره د خبرو اترو کولو او په اسلام آباد د ورختونه د دوی د منی کولو خپل پوره وس چارو کو خو کامیاب نه شو. اوس صورتحال دا دی چې یو طرف ته د پاکستان فوج دی چې د مارچ مخې نیبو تیاریانی کړی دي، او بل طرف ته په مارچ کې شامل د زیړ رنگ د دریشه ډنډ بردار خلق دي چې د اسلام آباد په لوري ورمات دي. فوج او قانون نافذ کوونکو نور ادارو اسلام آباد د هر طرف نه بند کړی دی. حکومت اسلام آباد ته د ننوتونکو سړکونو بندولو او د مارچ د خبرونو نشر کولو نه د میډیا د منیکول غونډې اقدامات کړی دي. پاکستانی میډیا دا خبرونه هم خواره کړی دي چې حکومت د مارچ په لارو کې خندقونه کنستې دي. ګلوبلست خپل رپورټ کې لیکي چې پاکستان کې د اسلام پسند خلکو خبره هغه وخت نوره زیاته مضبوطه شوه کله چې وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د اجلاس په موقع د خیراتی کارونو د پاره د پیسو ټکو ورکوونکي مشهور عرب پتی یهودی جارج سوروز سره ملاقات وکړو. جارج سوروز د اوپن سوسایټی فاونډیشن په نوم یو خیراتی اداره چلی. د دې فاونډیشن پاکستان کې په کال 2018 کې غیرقانونه ګرځولې شوی دی.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
قدر مردونکو ستاسو پام را ګرځو. استاد الله فور په لوتا د افغانستان د صدر د امنیتی چارو صلاحکار حمدالله محب ویلی دی که طالبان په خپل اسکارو باندې کنټرول لري نو ثابت دی کړی او د یوې میاشتې دزبندی دی اعلان کړی. نوموړي په خپل خبرو اترو کې دا هم ویلی دی چې پاکستان د طالبانو پر شا چې کم تر دې وخته ولاړو د هغوی مرستې کړي دي، هغې ته فنازۍ ورکړي دي، نو بل کوم افغان وسله واله ډلې ته دي دغه فنازی نه ورکی نه دی ورته مرستی ورکی. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علی په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار حمدالله محب ویلی طالبان خپلو کې یو موټی نه دی پاتې او ځینې کمانډران یې د دای سره ملګری شوي دي.
مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو د دې لپاره دغه شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړي.
محب وایي دا خبره دی د طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې یو شرط کې خودلی شي.
زمونږ پیشنهاد دی وی میاشتې د اوربند دا غینه وروسته مذاکره ته بکینو.
سلون کې ځنی وخت دا پښتنه راپورته کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر او په افغانستان کې د طالبانو پوځي کمانډران خپلو کې په یو خوله نه دي. طالبانو تر دې دمه د اوربند غوښتنې رد کړې دي، خو تیر کال د 3 ورځو پورې دوی د خپلو ټوپکو شپېلې راټیټې کړې وې او په ځینو ښارونو کې ولیدل شول چې طالبان د عام افغان وګړو سره ورګډ شول. تر دې دمه د موهب په ویناو د طالبانو دریز نه دی رامخته شوی. د افغانستان حکومت تل دا تور لګولې دی چې پاکستان د طالبانو سره مرستې کوي او په خپل خوره یې دوی ته پناه ورکړې ده.
دریمه مذاکره د پاکستان سره ده ترڅو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنکړي شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب پر رقم نور ګوندونو ته ځای نه ورکړي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي. هیڅ مذاکره په نتیجه د سولې نتیجه نه ورکړي.
پاکستان د طالبانو سره د مرستو تورونه ردوي، خو خپل د پاکستان پخوانی پوزي او سیاسي مشرانو منلې ده چې دوی د طالبانو سره مرستې کړې دي. تیرونه افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ماسکو کې د روس، چین او د پاکستان د چارواکو سره غونډه کې برخه اخستې وه. د سلورو واړو ملکونو چارواکو په افغانستان کې د هر اړخیزه او د تلپاتې سولې په حق له خپلې ژمنې تکرار کړې وې. د غونډې وروسته جاری شوې اعلامیه کې سلورو واړو ملکونو د بیجنګ لخوا د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب د وړاندیز هرکلی کړی وو. طالبانو وړاندې ایف پی خبري ادارې ته ویلي وو چې په بیجنګ کې به د دې میاشتې په 9 او 10 نیټه خبرې کیږي، خو د ګل په ورځ طالبانو هغه خبرونه رد کړي چې د طالبانو پلاوی په بیجنګ کې دی. چین هم د دې غونډې پخلی نه دی کړی. طالبان د افغان حکومت سره د خبرو اترو انکار کوي، خو څېړونکي وایي قطر او بیجنګ کې غونډې د ممکنه لوازنامې لپاره لاره هوارولی شي. زلمی خلیلزاد د تیر اتوار په ورځ کابل او د ګل په ورځ بیا اسلام آباد ته سفر کړی. دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد کې دوی د طالبانو سره کوم لیدل کړي وي. د امریکای چارواکو ای ایف پی خبری ادارې ته ویلي چې په کابل کې خلیلزاد د سولې په پروسه او په تشدد کې د کمی راوستلو په چارو خبرې کړې دي. د تیر کال راهسې امریکې او طالبانو د یو بل سره پرله پسې خبرې اترې کړې دي، او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت په ناڅاپي توګه د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ختمولو اعلان وکړ. ټرمپ ویلي وو چې د امریکا په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو سره د سولې لوازنامه لاسلیک کوله، خو طالبان د تشدد د لارې خپل اغیز ثابتول غواړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
ګران غذر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو سارنی خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی یو ستاسو فام راګرځو د بل راپور په لته د شام په شمالي برخه کې د ترکی سرحد ته سیل ما د 1.5 کیلومتر پورې د محفوظه یا د خوندي سیمه د جوړولو لپاره چې د ترکی پوز لخوا دغه تل کې کم عملیات شوي دي، او دغه تل د شام جمهوریت عسکرو ډلا او د دې ترڅنګ د کورد وسلوالو چې کوم ډلې دي هغه کسان د غزې څخه د وستو چې امریکا ترکی سره کوم ژمنه کړې و، د هغه وروسته په دغه سیمه کې اوس ترکی ته د خانجنګۍ په موده کې اوړېدلې خوښه 3 میلیون پورې کډوال واپس تر وستو په خبره باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان زور سیوا کړی دی. خو د سیړنکارو په نظر باندې دا وخت حکومت د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او دغه عمل په لار کې دغه یو لوی خنډ جوړې دی شي. په دې باندې نور تفصیل زمونږ همکارا کرسوم کاکل تاسو ته د وسف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان هسي کوي چې خپل هواد ماشالله شکول او په هواد کې د نن د بد وضعیت کې کیمرا وستلو په غرض د شام کډوال بیرته پر ځای کړي، خو صدر اردوان د خپل هدف تر لاسه کولو لپاره مالی ملاتړ مندلو لپاره مبارزه کوي. په دې میاشت کې ترکیه د وای پی جی یا کورد ملیشا او په زده عملیات وکړل چې ترکیه سره د سیمه د ترهګری خطر څخه محفوظ کړي، خو سیړونکي وایي د دې عملیاتو مقصد شامی کډوال بیرته د هواد څخه باسل وو. د انکارا د منځنی ختیځ تکنیکی پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین باکسی ویلي په شام کې د فوزی عملیاتو خطر یا ریسک ته بردوان د کورنۍ هدف ترلاسه کولو لپاره واخیسته، ځکه چې د ترکیې په وروستیو سیمه ایزو یا بلدیاتي ټاکنو کې دا په ډاګه سوی چې شامی کډوال د ترکیې لپاره ټولنیز، نفسیاتي، سیاسي او معاشي ستونزه ده. په مارچ کې کېدونکو ټاکنو کې صدر اردوان ګوند د ترکیې یو شمېر لوی ښارونو کې بایللی و. په پراخه کچه د شکست وجه په هیواد کې نږدې 3.5 میلیون د شام کډوال موجود کی او په هواد کې د کمزور اقتصاد سره تړلې د انکره مقصد د میلیون څخه زیات کډوال بیرته ستاینول او اغوی په کښنی سیمو یا کلیوالو سیمو کې ځایول دي. یو سیاسي سړنکار چنګیز اختر وای اردوان یو منطقي سړی دی. هغه فکر کوي د نوي استوګنو جوړولو سره هغه د نړول سوي ودانۍ ژغورلی سي. د ترکیې د ودانۍ جوړولو صنعت یا تعمیراتي صنعت پوروړی دی او همدا د اردوان د مهم مالی ملاتړ کوونکو څخه دی. یو نړیوال اقتصادي څېړونکي د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې لکه څنګه دا به د ترکیې کمپنۍ او د ترکیې کارګران په دې فعالیت کې بوخت وي نو دا به د ترکیې په اقتصاد هم اغیز ولري. خو زیاتوي چې لوی چیلنج به هم دا وي چې د دې مالی مرستې به څوک کوي. دا به د ترکیې د بینکونو لپاره بوج وي چې دا فعالیت ترسره کړي او د نورې نړۍ څخه به مالی مرستې مشکل وي ځکه چې دا لا نه ده په ډاګه چې آیا سیف زون باندې جګړه پای ته رسېدلې. ترکیې د شامي کډوالو د بیا ودانولو پروژې باندې $10 بلیون بیا یا قیمت یشتی. څېړونکي خبرداری ورکوي چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سره د ترکیې کړکېچنو اړیکو په پام سره انکارا نسی کولی چې د دې پروژې لپاره د دوی د تیلو په پیسو یا فنډس باندې تکیه وکړي. او وایي داسې ښکاري چې اروپا د مالی ملاتړ لپاره د اردوان اصلي تلونکي اونیو کې به د فرانس، جرمني او برتانیې مشرانو سره د شام په اړه خبرې کوي. داسې ښکاري چې د دسمبر په میاشت کې کېدونکې د ناټو غونډه کې چې په لندن کې ترسره کیږي ښه ځای دی.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
امریکا خصوصی عسکرو لخوا په عملیاتو کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د وجنې اعلان د امریکا صدر د اتوار په ورځ باندې کړی وو. تیره ورځ نوموړي په خپله یو وینا کې د دغه وجنې په حق باندې یو وار بیا د خپل انتخابي کمپاین په سلسله کې وینا کې د دغه ذکر کړی وو او دغه د خپل حکومت یو لویه ګټه بللې وه. او نوموړی د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو شمیر ناکامه شخصیتو کې دا غنوم یاد کو ویل چې د مرګ د یو بهادر نه بلکې د یو بزدل انسان په شکل کې شوی دی. قدرمن اردوونکو د داعش د وجل داعش د مشر د وجل کېدو وروسته د دغه ډلې یو شمیر نور مشرانو د وجنې په حق باندې هم متضاد راپورونه مخې ته راځي. یو د داعش ډلې یو بل کمانډر هم ویل کېږي چې د ابوبکر البغدادي سره په دغه خصوصي عملیاتو کې وجل شوی دی. د دې په حق باندې تاسو نور تفصیل زموږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
په سوریه کې د اسلامي ریاست مشران د سور ورلاندې دي او دا د هغو د ختمولو یو بیړنی کمپاین دی. د امریکای ملګری سیرین ډیموکراتیک فورسز اووی داعش مشر ابوبکر البغدادي په وجلو کې د هغو مرسته شامل وه او د داعش ویان ابو حسن المهاجر هم د هغو په مرسته وجل شوی دی. هغې د ګل په ورځ سختې حملې کړې وې چې له وجې ډېر مشران نیولې شوي او زیاتره مړه شوي هم دي. د ډیموکراتیک فورسز ویان مصطفی بل په خپل ټویټ کې وی چې کوم داعش والا ونه وجل شو نو هغه نیول شوی دی. د داعش ظلم به بغیر د سزا نه وي. هغه د اسلامي ریاست پر ځای د عربی ټکی داعش استعمال کړی وو. د دې باره کې لږ تفصیل مخې ته راغلی دی خو سرین ډیموکراتیک فورسز چارواکو نه په ورځ د دې خبرې پخلی وکړو چې د ترکیې پولې ته نږدې ښار جرابلس کې اپریشن کړی شوی و چې پکې داعش ویان وجل شوی دی. په لندن کې د سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس یو ادارې تر مخه دغه سیمه کې ډرون الوتکو نه وروسته جنگي هلیکاپټر راغلی وي او بیا وویل شي وو چې د دې اپریشن نخه یو عراقي خاندان وو. ایس ٹی ایف د دې خبرې هم پخلی کړی و چې هغې دویم اپریشن په افرین سیمه کې کړی. د نهې په ورځ ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې دا پخلی وکړو چې په البغدادي پسې دویم مشر د امریکې د ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی، او دا یقیني خبره وه چې د بغدادي پسې به دغه دویم مشر وي، خو اوس هغه مړ دی. امریکای چارواکو تر مخه صدر ټرمپ د داعش ویان مرګ طرف ته اشاره کوله، د چا وجنه چې د یکشنبې په ورځ سینیر ډیموکراتیک فورسز اعلان کړی وه، او بیا وروسته د امریکې بهرنیو چارو وزارت د هغې پخلی کړی و. یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل چې امریکا د ایس ټی ایف او د ځواکونو مشر جنرال عابد سره په مسلسل رابطه کې وه. موږ د جنرال عابد سره په رابطه کې وو، په هر اړه چې موږ کول هغې خبرو. چارواکي زیاته کړه د هغې خلکو او د هغې د استخباراتي ایجنسیانو په دې کې یو غټ لاس و. د امریکې د دفاع وزیر مایک اسپر د ګول په ورځ د امریکې حمله وستایله او په کوم کې چې بغدادي وجل شو، او زیاته یې کړه چې د هغو پلویان لپاره یو لویه صدمه ده، او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د سیرین ډیموکراتیک فورسز سره خپلې اړیکې مضبوطې ساتي. د امریکې او د سیرین ډیموکراتیک فورسز تعلقات د هغې نه وروسته د تاوتریخوالي ښکار شو کله چې صدر ټرمپ د شمال مشرقي شام نه د امریکې ځواکونو د وستلو حکم کړی و. د امریکې ځواکونو د شام او د ترکیې د پولې نه وتلو وروسته ترکیه په کوردانو باندې حمله وکړه، او ترکیه وی چې دی د هغې ګروپ یا ډلې خلاف حمله کړې ده، څوک چې د ترکیې دننه ترهاګرو مرسته کوي. د ایس ټی ایف چارواکو د ګول په ورځ وویل چې دی په ادلیب ایالت کې داعش د مشر کمپاؤنډ باندې د امریکې په مرسته یو میاشت مخکې حمله کوله، خو د ترکیې د حملې له وجې میاشت وروسته شوې ده. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ټی ایف یو لوړ پوړی مشاور پولان خان په ټویټر پیغام کې وویل چې د 15 مینه وروسته موږ د امریکې استخباراتي ادارې سی آی ای سره په ګډه کار کولو چې البغدادي ونیس، او زیاته یې کړه چې ایس ټی ایف د داعش د مشر د نیولو د څو میاشتو راهیسې کوشش کولو، او د دې څارنه یې هم کوله. د امریکې چارواکو وی او ته وی چې د بغدادي نیولو نه مخکې بغدادي سره د درې بچو خپل ځان والوزولو شوی دی. جوائنټ چیف اف سټاف جنرال مارک ملي خبر اعلان ته وی چې د هغه غار نه ډیر څه موندل شوی، او د هغه نه وروسته بیا هغه غار تباه کړی شوی دی. ملي د دوه داعش ترهاګرو د ژوندي نیولو پخلی هم کړی دی، او زیاته کړی ده چې هغه زموږ سره په قید کې دي. زیاته کړه چې د امریکې سره په بغدادي د حمله ویډیو او عکسونه هم شته، او ځینې به پر روانو ورځو کې عوامو ته وړاندې کړی شي.
ما خوب لیدل نتیجه ډېر زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویجړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.